سیاسی محترم ماری اکرمی مدافع حقوق زنان.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفي ولستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص توې موراندې د ازادي رادیوي مجله خبريږي خو ترغه مخکې په لمړی 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو پیل په خبرونو کوو د مهمو خبرونو سره ټکی روسیه ژمنه کړي چې له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو ویلي تر هغه چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې او شربتګلې ته ایټالیا پناه ورکړي. بشپړ خبرونه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو بل افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره د یاد وزارت ویان دی ماریا زخروفا پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغې وویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې 6 بشري مرستې رسولې وې. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ ویلي و دوی په دریو پوځي الوتکو کې کابل ته د بشري مرستو رسونې تر څنګ له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان وویستل چې په هغوی کې د روسیې، قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي شامل وو. روسیې ویلي و د اګست میاشتې له وروستیو افغانستان څخه ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي. د پاکستان یو چارواکی ویلي تر هغه چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. په مرکزی حکومت کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر عمر ایوب خان د پنځمې پروس د روسیې لټاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه. خو نورو اژانسونو د دې موضوع په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر زیاته کړې موږ پر ټاپي د غرض کاسازر پروژې کار کوو چې په افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې وځنډول شي. د ده په وینا په افغانستان کې پر دې او نورو پروژو څوک کار نه کوي ځکه ګڼ کسان له دغه هیواده ووتل او نړیوال بانک هم په افغانستان کې حضور نه لري. ټاپي د نل لیک هغه پروژه ده چې په پام کې وه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولیږدوي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان څخه 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او زر میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدول کېده. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل شوي. دا اعلان داسې مال کیږي چې د طالبانو د صفوفو د تصفیه کمیسیون مشر مفتي لطیف الله حکیمی پرون په زابل کې د دغه کمیسیون یو څانګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانه وي چې مفسد او ناکاره کسان لرې کړای شوي نه وي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسیون په میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټوټر لیکلي په دې موده کې د 5,350 ولسي ټولګیو ملاتړ کړی چې د غشمیر ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې لا هم تر 3 میلیونه ډیر ماشومان چې تر نیمایي زیاتې نجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي. افغان ښځه شربت ګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویل هیواد یې ایټالیا ته د شربت ګلې لیږدول وروسته له هغه تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربت ګله وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطحه مشهوره شو چې د امریکا پیژندل شوي عکاس سټیف مکیوري په 1944 کال کې د پاکستان پیو کمپ کې د هغې عکس واخیسته او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. پاکستاني چارواکو په 2014 کال کې شربت ګله د پاکستاني شناختي کارت پرانیولو تورن او له پاکستانه د هغې د وتلو امر وکړ. شربت ګله په 2014 کال کې کابل ته ستنه شو چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له هرکلي سره مخامخ او د یو اپارتمان کلی ورکړل شوه. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیوانتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کورونا ضد واکسینونه ولګوي. په اروپا کې په وروستیو کې د نړۍ تر بل هر وخت د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې. ماشومانو ته به هغه واکسینونه چې د ډوز اندازه یې کمه ده د دسمبر په 16 برابر شي. تر دې مخکې له 12 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې ماشومانو ته د کورونا ضد واکسین لګول تصویب شوی و. او ورسته خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي، اروپایي ټولنه دي پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. انګلا مرکل چې کاري دوره یې په ختمېدو ده پنجشنبه دا څرګندونې وکړې. اروپایي او امریکایي چارواکو پر ماسکو تور لګولی چې د بیلاروس د هغه کمپاین ملاتړ یې کړی چې د اروپایي ټولنې پر سرحد د پناه غوښتونکو د ډېره کولو سره څو اړخیز بحران ته لمن وهي. دغه چارواکو په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرداری ورکړی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون غوښتونکي له 2014 کاله له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو اول مطلب ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو په میلیونونو عام افغانان اغیزمن کړی دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په افغانستان کې د پسرلي پر مهال په خپل سکتور کې د مرستې لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی دبرا لاینز پرون له یوې اروپایي چارواکي سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، خوړو او نورو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د کنګل کېدو هدف د هغو چارواکو مجازاتول و چې پر قدرت دي، خو د دې پر ځای په افغانستان کې په میلیونونو افغانان چې د بقا لپاره اساسي خدماتو ته اړتیا لري اغیزمن کړي دي. د سری صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو ټویټ کې ویلي دا خبره د دې ادارې د عملیاتي چارو مشر ډامینیک ستیلهارت افغانستان ته تر سفر وروسته کړې ده. د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د افغانستان 9 میلیارده ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. په اصل کې چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لوړې سوې، ژمی هم په رارسېدو دی او په افغانستان کې د بیکاري اندازه هم زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO ویلي که د افغانستان کرنه او معیشت سمدلاسه خوندي نسی په میلیونونو افغانان شایي له یوه ناورین سره مخامخ سي. FAO ویلي د روان پسرلي پر مهال په خپل سکتور کې د بیړني اقدام لپاره 115 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا لري، خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو بشري اړتیاوې او د بیوزلۍ اندازه په پراخېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په تماسونو کې شکایت کړی چې اوس هم د بشري مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي او د دوی ستونزې په پراخېدو دي.
هغه ټول مرستې قسمې دي په خدای کوم یوه دانه تر دانه نه پورې یاد یو کس او بېوزل مستحقو کسانو لیدلي. هغه کوم کسانو په لاس کې تر سلاواکو اختیار اداره او موسسات ورکړي دي، هغه ټول خپل کسانو ته، خپل ځایونو ته، خپل خلکو ته ورکړلې، خپل کورو ته یې وړلې.
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی، خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له 80 تر 90% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د اروپایي کمیسیون د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د څانګې مشرې پراس کیفی میچو په بروکسل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، روغتیايي څارنې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. میرمن میچو پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په روان بحران کې د افغانانو ملاتړ ته په ګډه دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یو تازه راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اجملاند وړاندې کوي.
د کارتن ورځپاڼې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پام کړی. په دې اړه د لیکنې په پیل کې راغلي چې 40 کلونه افغانستان د نړیوالې ټولنې پر مالي ملاتړ تکیه و، چې افغان حکومت ته یې برابره و او پر همدې مالي ملاتړ پخانی حکومت د ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو، قاسیانو، پولیسو او د ملکی خدمتونو د نورو مامورینو تنخواګانې ورکولې. خو کله چې د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیوه، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک میلیاردونه ډالر پانګه کنګل کړه، مالی مرستې بندې شوې او په افغانستان کې د بېوزلۍ او فقر لمن پراخه شوه. د ګارډن برتانوي ورځپاڼه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته په اشاره لیکي، د برتانیې اخلاقي مسؤلیت دی چې زیانمنونکو افغانانو ته د مرستې لاس ور وغځوي، او په وینا یې دا کار په خپله د برتانیا په ګټه هم دی. وړاندې لولو چې سیاسي ماتې په دې معنا ده چې اوس افغانان د طالبانو تر واک لاندې له لوږې سره مخ دي، چې د ورځپاڼې په وینا اروپایي هم د کډوالو له یو بل بحران سره مخ کړې ده. ورځپاڼه خبرداری ورکوي چې د ژمي پر رارسیدو په افغانستان کې د یو بشري ناورین رامنځته کیدل رانږدې کیږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی: افغانستان کې د طالبانو وسنی رهبران چیرې مدرسې ته تللي دي. ورځپاڼې په دې لیکنه کې د طالبانو د ځینو مشرانو په روزنه کې د حقانیه مدرسې ونډه مهمه ګڼلې ده، او زیاتوي په پاکستان کې د دیني زده کړو د لوی او پخوانۍ مدرسې د نړۍ د بلې هرې مدرسې څخه زیات طالب مشران روزلي. نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې وړاندې وایي دا مهال د حقانیه مدرسې فارغان افغانستان کې پر مهمو څوکیو کار کوي. ورځپاڼه همدارنګه زیاتوي چې منتقدان د حقانیه دارالعلوم د جهاد پانتون ګڼي، او په سیمه کې د لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په خپرولو کې ښکیل بولي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دا مدرسه وایي بدلونې کړی او استدلال کوي چې طالبانو ته باید فرصت ورکړل شي څو وښيي چې پر افغانستان د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په مقایسه متفاوت قدمونه اخلي.
او په ایران کې د هغو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. په دوی کې ډېری افغانان دي. ایراني چارواکي وایي یوازې په تهران کې دغه ډول 3600 ماشومان ثبت شوي دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله په دې اړه رپورټ لرو، تر هغه وروسته بیا د ازادي راډیو مجله خبريږي.
د ایران پلازمینه تهران کې د هغو ماشومان شمیر تر پخوا زیات شوی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. ایرانی چارواکي وایي د دغو ماشومانو 95% یې بهرنیان دي چې افغانان هم پکې شامل دي. د بشري حقوقو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي د دې ماشومان شمیر په زیاتېدو دی.
یه تحقیق میدانی چند پیش در
څه وخت مخکې په تهران کې یو میدانی څېړنه وشوه. د ماشومانو په برخه کې یو فعال موسسه دا څېړنه کړې وه. هغه اعلان وکړ چې 3600 ماشومان په تهران کې د خځلو ټیمونه لټوي چې له 15% زیاتې بهرني اتباع دي.
ویل سوي د هغو ماشومانو په ډله کې چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي ډېر یې افغانان دي. عباسی وایي د تهران له شاروالۍ سره همکار شرکتونه له دغو ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي له دغو ماشومانو ناوړه اقتصادي استفاده کیږي.
پیمانکاران
طرف له شاروالۍ سره قرارداد لرونکي شرکتونه د اقتصادي ګټې په خاطر له ماشومانو دا ډول ناوړه استفاده کوي.
په ایران کې له 15 کلنۍ څخه د کښته عمر لرونکو ماشومانو کار غیر قانوني دی. خود تهران په ځینو سیمو کې ماشومان د پیسو د ګټولو په خاطر د موټرو د منځلو پر مهال هم لیدل سوي دي. یو افغان زلمی وویل
4 سال 5 سال
څلور 15 کلونه اوس په چی کار کوم، 14 کلن یم، د افغانستان څخه یم.
د تهران د ټولنیزو خدماتو اداره وایي چې له 2000 زیات ماشومان په وړو بازارونو او ترانسپورت کې کار کوي. دوی هر ورځ له 2 تر $5 پورې عواید ترلاسه کوي. د دې پیسو لویه برخه هغه کسان نخلي چې دوی ته کار ورکوي، یا په اصطلاح کار فرما دي. دا ماشومان وایي چې ډیر کله وهل کیږي او دبول کیږي.
وهلی را کول چې سپینسترګي وکړي نو په چپیړو او لاغتو دی وهي. دا د ښاروالۍ والا دی چې سړی وړي بیا در باندې ځایونه پاکوي او پیسې دی اخلي.
د ایران د ټولنیزو خدماتو اداره وایي د قانون جوړونکي کولای سي د کاریګرو ماشومانو ستونزه حل کړي. د ایران قضایي ځواک ویلي چې په ماشومانو د کار نه کولو قانون یې تصویب کړي، خو اجرایوي واک نه لري. په ایران کې مشت افغانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغان سندرغاړي آسیا مهرابی د سندرې په اړه خبري اوري چې د طالبانو لا بیا واکمنی د وروسته یې ویلې ده. په پېښور کې د کتابونو د میلې له حاله مخبره وو.
ډېر ښه کتابونه پکې خرڅ شول.
له لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د تازه چاپ شویو کتابونو په اړه مرکه لرو.
دا مې ځان سره تعهد ده چې هیڅ کله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په هرات کې د محصلانو د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د هرات فرهنګیانو او محصلانو برخه اخیستې وه چې په پیل کې د محصلانو په اړه خبرې او ورپسې مشاعره هم وشوه. دا مشاعره په هرات کې د ځوانو سوداګرو د ټولنې لخوا جوړه شوې وه. د دې ټولنې غړي وایي چې په خوا یې هم په ډیرو خیریه او فرهنګي برخو کې ونډه اخیستې او اوس هڅه کوي په هرات کې د بېوزله محصلانو لپاره د ملاتړ صندوق هم جوړ کړي. په هرات کې د محصل ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې پوهنتونونه تړلې دي او محصلان نشي کولای خپل درسونه ووایي. د هرات د سدوزیانو د حکومت کتاب مخکتنه وشوه. د باختر اژانس د راپور له مخې د دې کتاب مخکتنه د استاد بهر د فرهنګي مرکز لخوا وشوه. د هرات د سدوزیانو کتاب محمد اسلام افضلی لیکلی دی او په زرو ټوکو کې چاپ شوی دی. په کتاب کې د هرات د سدوزیانو د حکومت او د وزیر یار محمد خان الکوزی د رول په اړه خبرې شوې دي. وزیر یار محمد خان الکوزی په هرات کې زیږیدلی و او د کشمیر د والی او د وخت د صدر اعظم په توګه یې دنده کړې وه. د هرات د سدوزیانو د کتاب په 15 فصلو کې د یار محمد خان الکوزی د وخت په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي توګه د هرات د جغرافیې، ستراتیژیکي، اقتصادي او سیاسي ارزښت په اړه مسائل راڅېړل شوي دي. په پېښور کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. دا نندارتون چې د پېښور په اسلامیه کالج کې جوړ شوی و، ګڼو کتاب خپرونکو او کتاب پلورونکو خپل کتابونه پکې نندارې ته وړاندې کړل. د معلوماتو له مخې د پښتو، اردو او انګلیسي ژبو شاوخوا 40,000 کتابونه په دې نندارتون کې د خرڅلاو لپاره نندارې ته ایښودل شوي وو چې له خپل اصلي قیمت څخه په کمه بیه د نندارتون ګډونوالو اخیستلی شوی. د نندارتون جوړونکي وایي دا چې د ټکنالوژۍ په دور کې ډېر ځوانان په موبایل او انټرنیټ کې مصروف دي، د دې نندارتون له جوړولو یې هدف کتاب لوستنې ته د ځوانانو هڅول دي.
زما ذات د افغان سندرغاړي آسیا مهرابی نوې سندره چې ښایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د یوې افغان سندرغاړي لومړنۍ سندره وي. زما ذات سندره تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د وروستي وضعیت بیانونکې هم ده. آسیا په دې سندره کې د درې ښځینه شاعرانو شعرونه سره یوځای کړي دي. نوموړي وایي مقصد یې له دې کاره دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یې یو دی. د آسیا په خبره موسیقي کله هم نه مري. که په افغانستان کې ورته نن سبا زمینه نه ده برابره، خو له هېواده بهر شته داسې سندرغاړي چې دې هنر ته کار وکړي. په دې اړه نورې خبرې په راپور کې.
د زمزمه نیازی، مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ، د آسی مهرابی لهنجری.
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمي د هیلو په ایرو کې سوځ دم نړی دم.
خودری شیرا ولې په وسندره کې آسیای راتوی
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي ک یعنی ردی د ټول د ژوند جغرافي بدل دي خو حالت تقریبا د ټول د یو دي احساس د ټول د یو دي او د زما د پاره ډیر مهمه
هغه احساس چې په مشهور وینا لزړه پورته کیږي په زړه کې زکه باور دارې چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولای شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لمړنۍ سندره خو داسې لمړنۍ سندره نه ده.
درې دانې کلیپس وی دي یعنی تصویر دي او څلور دانې یوازې ژغیز دي او یو دانه چې ده د خیر سره کالته یعنی په 2022 کې به هغه سندره ریلیز کوم کلیپ اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسیه پخپله او بهرني همکاري سرګي جوړ کړي او د موسیقي تړون الکس عابدي کړي دي خو لګښتي په خپل آسی پرې کړی دی. سندره په یو ځنګله کې ثبت شوي چې تقریبا زولې تشې ونې او په ځمکه پرتې پاڼې لیدونکي ته د یو لګېدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړی آسیا او ګیتار غږونکی سرګي لیدل کیږي. آسیا وایي موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت له منځه نه ځي. دا چې اوس فلحال د خپل افغانستان په جغرافیا کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکوي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې ډېر هنرمندان او سندرغاړي شته، هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو په تېره بیا په پښتو په فارسي کې نوې سندرې ولري او ادامه به لري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی، یوازې یو غږ ترې اورېدل کیږي وچ او بې موسیقۍ چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
مامی دخپل وجود زرائی رحم بانا لدا کنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شویدا
پا خبرونو کی مواور دل چی پا پیخور کی دا کتابونو نندارتون جوڑ شوی بو. په پېښور کې د کتاب کور خپرندوی ټولنې مسؤل یار اکبر شینواری چې خپله هم دې نندارتون ته کتابونه وروړي ووایي ځوانانو ډېر کتابونه ترې واخیستل. له ښاغلي شینواری سره مو مرکه کړې ده چې په پیل کې د کتابونو د نندارتون په اړه چې نوموړی یې د کتابونو میله هم بولي راته غږیږي.
دا کتاب میله په درشتم د نومبر شروع شو او 15 د نومبر پای ته ورسید. د دې ورځې دوام درلوده. په دې کتاب میله کې مختلف د پښتو پبلشران یا ناشرین د اردو او د انګلیسي ژبې ډیر زیات په مختلفو موضوعاتو کتابونه او هر رنګ موضوع ته په ډیر ارزان نرخ په ارزانه بیه پیدا کېدای شو. که تاسو فلسفه غوښته، تاریخ مو غوښته، ناول مو غوښته، ادبیاتو کې مو کتاب پکارو، که هر رنګ کتاب تاسو نه هغه تاسو ته په ډیر ارزان قیمت په لاس راتلی شو.
دا چې نندارتون درې ورځې دوام وکړ، څنګه مینوال ورته راغلل، کتابونه مو وپلورل شول کنه؟
او درې ورځې چې کوم نندارتون په دې کې ډیر ښه پلورو شو، یعنی ډیر ښه کتابونه پکې خرڅ شول او د ټول چې څومره هم ناشرین هغه د کتاب مینوالو نه ډیر زیات خوشاله، یعنی ټول ډیر خوشاله چې ډیر ښه ښه کتابونه خلکو خوښکړل او ډیر کتابونه یې خرڅ شول. هر ناشر چې و هغه خوشاله و او د هغه په خپل کار باندې یعنی چې کم تکلیف یې باسله و په هغې باندې خفه نه و چې زه دومره د لرې نه راغلی یم، سودا مې خرڅ نه شوه یا مې کتابونه خرڅ نه شول، هغوی خوشحاله و او ډیر په اطمینان حاصل ورته.
مننه.
کوم ډول کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟ یعنی د ادبیاتو کتابونه ډیر خرڅ شول، د سیاست، د اقتصاد، که د نورو مسلکونو اړوند کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟
کوم وګورو دا میله په پوهنتون کې وا، یعنی دا اسلامي کالج سکول هم دلته ده، اسلامي کالج لیسا چې ورته وي هم دلته ده، او اسلامي کالج پوهنتون هم دلته ده. نو دلته د هر رنګ محصلین شته ده، او دلته په دې میله کې هر قسم د تدریسي کتابونه هم پیدا کېدل. خو کوم په عمومي ډول وګورو چې کوم د سکول ماشومانو محصلینو د لیسې او د پوهنتونو د دوی ډیر زیات رجحان چې او د دوی ډیر زیاته توجه چې وه، هغه تاریخي کتابونو باندې وه. دوی د تاریخي کتابونو ډیر پوښتنه کوله او ډیر یعنی اخیسته هم ډیر زیات. دوی د رجحان د تاریخي کتابونو طرف ته ډیر زیات.
مننه شینواری صاحب، تاسو به کېدی شي د کتابونو په نورو نندارتونونو او میلو کې هم ګډون کړی وي، که د خپل تاثر په اړه راته ووایه چې دا نندارتونونه او میلې څومره ګټورې تمامېدلی شي چې ځوانانو ته کتابونه ور معرفي کړي، دوی ته ور وښيي چې یوازې موبایل یا ټولنیز شبکې نه دي، بلکې کتابونه هم شته چې دوی باید ولولي.
مونږ خو ډیر زیات کتابونو میلو ته ځو، ډیر زینو ته کتابونو میلې یا د کتابونو د پلور چې کومې میلې وي هغې ته ځو، یا ایکسپو چې ورته وي، یا سټوډنټ بک فیر چې ورته وي هغې ته ځو په مختلفو علاقو کې. د دې سره سټوډنټانو ته خدا فایده کیږي چې یو د دوی موبایل نه بالکل راوړي، بل دوی ته کتاب چې هغه کتابونه دوی ورپسې بل خارونو ته ځي، هغه دوی ته بالکل پوهنتون ته یا لیسې ته راشي، یو په ډېر ښه قیمت راشي ورته. نو دې سره د دوی زړه هم وشي چې یو کتاب اخلي، دوه درې واخلي، او بل دام چې بل ملګری کتاب واخلي هغه ته دی وګوري، نو دی هم ځان کې دا محسوس کړي باید زم دا کتاب واخلم. نو هلته دوی شریک ټول هم سمپیان نه شي، نو چې یو یې واخلي هغه بل هم دغه وشي چې زه هم دا واخلم. که یو هغه یو سمپی یا هم سمپی یو کتاب واخلي، نو هغه بل چې کوم ملګری ورسره وي هغه ورسره هغه بل کتاب واخلي، هغه ته زه دا وګورم، زه به دا وګورم، بیا به سره تبدیل کړو. نو دغسې دغه د کتاب چې کوم رواج دی هغه په دې ټولنه کې خورېږي. دې سره زمونږ په کاروبار هم د دې ډېر ښه اغېز دی، ولې چې مونږ نور که په دوکانونو باندې یو، زمونږ دوکانونه خو بس صرف پېښور کې د کوهاټ بنو یا د نورو علاقو یا داسې چې په اسلامي پوهنتون کې داسې ماشومان وي چې هغوی د لیلی یا هاسټل چې ورته وي، د دې ماشومان دي هغوی بهر نه پرېږدي، نو هغه دوی ته کالج ته لیسې ته یا پوهنتون ته کتاب راشي، نو هغه دوی ته هم ډیر په ښه ارزانه بیا او یعنی ډیر نږدې ځکه په لاس راشي، او مونږ ته هم دا فایده وي چې مونږ کتابونه هم ډیر خرڅي. دکان ته خو د ورځې یا لس یا شل کسان راشي، پوهنتون کې خو په زرګه څلور زره پنځه زره محصلین وي، نو هغه راشي زر پنځه سوه نن کتابونه واخلي، زر پنځه سوه سبا کتابونه واخلي، زر پنځه سوه درېیم ورځ کتابونه واخلي. د دې سره استادان هم دوی ته ووایي چې لاړ شئ دا کتابونه تاسو صرف په دې میله کې نن پیدا کیږي، او ډېر په رعایتي قیمتونو پیدا کیږي، نو تاسو د موقع نه د دې وخت نه استفاده وکړئ، دا کتابونه واخلي.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفاني او ټولنیز موضوعات رانغاړي، لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شېبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت، او د مینې اکاډمۍ دي. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې، او دویمه او وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ.
سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
که ډېر وړاندې لاړ شو نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډېر تر ډېره دوه کلو ته نه رسېږي، څه کم د هغې کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال وه تر هغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې یې درلودلې، او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خپرنیز کارونه یې هم کول. نو کله چې د مونږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزو مرکزونو لامل بیا د مینی اکاډمي بنسټګر وغړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخت پیل شول، نو بیا په دو کې فقط یو کتاب نوی په ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو ذهني سکتې سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړه بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډېر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اخته وم. ولې دویم ورځ زما حالت لکه یو سپېده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانې راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړه د یو څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م. نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم. دا سره د چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپه کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي، دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تروس ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنې ورکړه ده، مینه دې ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې ده کلام ده، کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم، ژمی هم و، هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګوه او یادښت به مې نیوه. نو کورودان هم را جګ شو، ما ته ویلي چې وه سړی ډاکټر څه درته ویلي؟ ما به ورته ویلي دا یې ما درملنه ده، دا یې ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړاو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دغونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر هم موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره ایښي کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي ده. یو غږ ګرڼا یا درک شبې چې د دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده، د خدای شته کتاب چغه، د درک شېبې چغه دغه ده، چې تاسو د خپل فزیکي، ذهني، حسي، عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده، او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه دروني هویت را د باندې کوي، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات. د ازادۍ راډیو د یوه یوه اورېدونکي په زړه کې شته، زه یوه ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود که رابیک شه، دا فقط یو څه پېژني، هغه دا دی چې بل ته څه کولی سم،
کله چې انسان په دې طبیعت راویښته چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي، دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویت اصیل لاروی ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سره کښل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دېو کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوک ما نومول درک شېبې ده، دا یې اول ده، په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده، یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده، یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو، که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز و توپیر، پرته یې له ټولو ژوندو سره له لیوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم، کنې بیا به هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپوړې کړم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شېبې کتاب راواخلو، دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شېبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې دی هره شېبه د درک په یوه ځانګړې شېبه کې واقع ده، دی هره شېبه کولی شي د خدای په اکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه، پکه دغه زیری لري هر لوستونکي ته. او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هره شېبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کاندي. په دې کې ما هغه هڅه ده د شېبو قیسې دي یا د شېبو روایتونه دي، په یوه ځانګړې شېبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه ور اغوستې ده، ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده، هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره یې تر اوسه بالقواله کې وي خو په دې هیله چې دوی ټول بالفعل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسې یادونه هم وکړه خدای شته، د مغزي سکتې، د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې؟ یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسې یوه پیښه تېره کړې او هغه تجربې مو یادې کړې؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شېبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دغه کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه هم دغه ده، په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدای چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ذهني خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره دا مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ سي چې خدای شته، نو سړی باید چې څه پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه څه راټول دي او لوستونکي کولی سي چې په دې باره کې نو ډېر څه ولولي.
د مینې اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان، دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼه م کتلی چې د دې له خولې زه کیسې راوړم، د مینې اکاډمیسیان. دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا دیرش کاله د مخه هم پیل شوي وو په یو ډول، خو هغه ډ وخت په لیک نه و اوښتي. یو وخت کې ما اورېدلي وو چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و، نو لږې ځوانۍ نه، تنکۍ ځوانۍ نه، د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم، خو دا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی، د غږ و رڼا عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسي چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ او تاسې د یوه یوه د شتوالي او د استثنایوالي راز دغه ده چې خدای مینه کوي،
می خدای لټول ارواو سره مینه کوي. نزل تام حادثه سویدا چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي او څناڅه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 0.15.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه و، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د خژوند تګلارې وی، د خژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر لتود هر کلی سره مخ شو، ډیر زری و پیرلو او اړتیا دا و چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو خړ ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ هم لکه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د خژوند تګلارې، غواړې ژوند مخپله شي، د بریا ننداره، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخه تر اغلم غوره فکرونو په نوم یو کتاب او چې 55 و، نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړون کې کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هین یو نوموتی ارواپورو بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوښ باړو. دغه اته کتابونه زه چاپ لرم او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه منا هیله کیږي په نوم یو کتاب در چاپ په درشل کې دی، او سره په څنګ کې فکر دی ورغه و دام په چاپ په درشل کې دی، او همدارنګه مخ خرید لورې ام تر چاپ لاندې دی، ور سره پڅنګ کې ذهنیت جوړوم کې متالونه د متالونه یو ټول ګل البته دغه تر چاپ لاندې دا دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړی پیړی ژوندې وساتل شي، پر اسونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخه ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې، ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مو خوښ کړی د شپاره لپاره؟
په هغه وخت کې چې ځکه لاس د کړیالو ما ننګرهار پوهنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د ارواپوهنې یو مضمون درلود، ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړې وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده، یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینی مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزي چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یوه بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کیږي او ژباړن اړ کیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نورو ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي، یا د لیدنې تر څنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصیلي ډول باندې دا راخلي، بیلابیل موضوعات یې څېړي، ښېګڼې او بدګڼې یې څېړي، او سره
په څنګ کې دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت دی. نو که ووایم د ټولنیز ژوند نزاکتونه ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه ورسره په څنګ کې د جرأت نه بایلېدو یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي. د ژباړې اړخه خو دغسې کار دی. لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعې او لوست سره کولی شي چې یو موضوع په ذهن کې د ده ته الهام ډول باندې راشي، هماغه موضوع د بیسیړي یا دا په یو ټولنه کې اوسیږي، هغه نوښتونه هغه تېروتنې او نیمګړتیاوې چې ده ته تر سترګو شوې دی رااخلي، د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي.
نوری صاحب، تاسو د بازار خبره وکړه. ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته یې داسې وي چې لوستونکي را جلبوي، خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسو یادونه وکړه، اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی سي، د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي، په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي، د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلې خوي اور سره په څنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي. کچیر ته دغه موضوعات ته پاملرنه ونه شي، په رښتیا هم په پښتو به یو خنوم لیکل شوی وي، خو اما د ننه مسپانګه به د کتاب ډیره فکرنګي وي. دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي. زه شخصا چې کله یو موضوع راسپړم را ژباړم، لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده، که ریپیټ وي نه ژباړم، که نوښت یې ژباړم، که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي، د ژباړې خپل یو چوکاټ دی، دغه په چوکاټ کې را ژباړو. دغسې نه کوو چې دقت د سرعت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده. اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوری صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلي، دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بلکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړي ژوند به ښکلی شي، د بریا نندارې. دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه له ښه مرغه پیرل سوي دي، مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتابپلورنځیو کې شته دی، په افغانستان په شمال کې هم شته، مزار شریف کې ورسره په څنګ کې، په پلازمینه کابل کې، همدارنګه په لویه پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې زما کتابونه شته دی. کولی شي په مناسب او ارزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
د شاعر خبره ده، وختونه که زړیږي نوي کېږي ستا یادونه. ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی. که مو هېر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروئ او یو لرې تللی یاد را وګرځوئ. په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیریدل ورته سخت دي. د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ، د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم. د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم. دا کوټه مو د ناستې وه، ژمی منی او حمل به مو دلته تیرو. د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچ شو. د کړکۍ راټول انګړ ته ګورم، اوس یې چمن په خاورو بدل دی، ونې وچې دي، خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و، پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندۍ وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ، په دارلمان کې کورونه ډېر نه ول، اوس د کابل غرونه لال کورونه پامان نه دی درلمان خو پریږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و، خو اوسنی ځوانان دا نقشه قدیمي بولي. په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي، د دوی ځمکه پکار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و. نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم، خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه، یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي، یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ، نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ، د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بلخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده، نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیروو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه، یو میز او څلور څوکۍ هم ایښې وې. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند، خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورور ته مې عکس ولیږه، ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له میرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو. خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو. په تیرو نه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنګ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی، دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو خاپېری رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز مې له چایا، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې را کړی دي. په تیرو نه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغه کوټه کې ژړلې، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی، لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستی مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستی ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل منی چې د پلار کور مې دې خرڅ کړی وي، خو وروستی دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې، دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ، خو پوهیدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه، ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار 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 دغه اروپا مې لاسمه ونه لیده. دا لږ دمه چې راپاتې ده، باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وی نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده. مخکې تر مخکې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تېره کې اوسېدل یوازې غم ډېروي. څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکي ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خو نیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه وو ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ورنه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم له غره سره به مې خبرې کولې. چې به مې ریاضي نه زده کېده غره ته به مې ژړل. چې مور به زمانه د ورور منله غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم. د کابل د پسرلی باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړي، مګر تیر هیریږي؟ مګر بې تیره ژوند کیږي؟ مګر بې یاده سا اخیستل کیږي؟
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پانه اړه تر بیا مو په پاک لاس پرم ښه وخت ولرئ.
صدیق ہی رے پلے ما خبر صدیق ہی رے پلے ما خبر سکر جدا موتی پخلا خبر یو دی زمان خبر جو سے تکڑے پ